سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم په لختر کې لایکو خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له لسګونو اسرو افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي دي چې کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخ یې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې پر لږ تر لږه اووه توقیف ځایونو کې نیول شوي افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حق نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرندې کرویلی امرسته کوونکي او د خړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوه کې ګټوره بحث کړی دی. مرمنډې کرنن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی لیکنه کړې ده خو د خبرو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. هغې زیاته کړه د افغانستان خلک له څو ناورینو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کېږي اړتیا لري. کرنډې کرویلی هیواد یې د افغانستان ستان د لوی مرسته کوونکي په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفيږي حساب ورکوونې ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د راتلونکي ژمي لپاره 1 میلیون زیان کالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې حملو وروسته اسرائیلي کونه زغروال گاډي د کلابند روختون دروازې په څومټشي کې ایسای پرځای شوې دي. د روختون په غزه کې د تیرو 15 نیو د جګړې پاستي محور بدل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پلان او له جګړو بي ځای شوي خلک پکې دي د نه پر روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووځي. اوکرانی چارواکی وایي د پارلمان غړی الکساندر دنوبینیس کی ته رسمن خبر ورکړ شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف دیوی محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې وي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې SBU نن په بیان کې اعلان وکړ چې ښاغلی الکساندر له روسي سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی. دا تور الکساندر له خوا بیا رد شوی دی خو SBU وی الکساندر په هغه اقداماتو کې برخه اخیستی ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز لخوا څار پر کېده. محکمې تایید کړی ده چې د SBU موندنې دقیقې دي او کافي شواهد لري. پر ښاغلی الکساندر پر خپل ټلګرام پاڼه په یو ویډیو کې تایید کړی ده چې د تا د جنوري تر 12 پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر شوی دی. خبرونه مو واوریدل لوراندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بار سره واوري چې نړیوالو سازمانونو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان له حکومتې غوښتې دي چې دغه لړۍ ودروي. وړاندې به په خبرونه کې د دې سازمان د غوښتنې او اندېښنې په اړه جزئیات درکړو. همدارنګه له پاکستانه راستنو شوو افغان کډوالو ته د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پوهنتونونو بورسي اعلان کړي دي.
خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي.
خدا چې پدې کې نجونو ته څه ځای شته کنه شته ده. وړاندې به په دې اړه هم درته په خبرونه کې جزئیات ولرو. د افغانستان شمال ته به هم ورشو چې هلته د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي.
دا نقصه ټول قایتو نقصه دی دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وای نه پویګ موږ په دې نقصه باندې
په خزه کې به جګړې ته هم ورشو نو مطلب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخندړيوال ساسمان وايي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې له زورګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ساسمان په یوې اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې ده د افغانانو د اخراج په برخه کې د ړوندتیا مناسبې پروسې او حساب ورکونې د بشپړ نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او مخالفت پیښې زیات شوې دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي دوی یوازې د بی اسناد او افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل امید زهیر مولا ورو
د بخنه نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوي اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زورګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لږ تر لږه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرېښودل شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستي د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې زورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزي شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لومړی خو دا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خو دا د پاکستاني حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښه وتلی، کومه کورنۍ جګړه پکې نشته، بهرني ځواکونه چې هلته وو وصللي، نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان روسیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې او له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه پروسه شفافه نه ده او دغه کورنۍ چې راستنول کیږي په هغه توقیف ځایونو کې چې دوی ساتل کیږي ورته مدافع وکیل نه نیول کیږي او همدارنګه د کورنیو غړو سره ورته د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د یو افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا لخوا وژل شوی دی چې د ورسره کار کاوه. ترکیه رسنۍ هم له دې پیښې سره په تړاو د یو شمېر تورونو له قوله خبرو کړی دی چې دا افغان کډوال د ډبرو په سکرو کې په یو غیر قانوني کان کې کار کوه او کله چې د کار پر مهال بې هوشه شوی و د کان مالکانو له دې عمله چې غیر قانوني کیندنه یې معلومه نه شي هغه یې وواژه او بیا یې جسد ته اور واچو. ترکیه پولیسو د دې پیښې په تور شپک شکمن کسان تر اوسه نیولي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت هم د موضوع تایید کړی دی وایي چې د قضیه د ترکیه پولیسو لخوا څېړل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ورسره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج له ګواښ سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمر ګلی ازادي رادیو ته وویل میړه د کورنۍ لپاره یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. د هغې له قوله تمه وه چې هغه د تل په څیر پنجشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم ومې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړ چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې و.
قمر ګله وایي پوښتنه یې دا ده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. که لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و. موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګله وایي د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسد یې سوځول شوی دی. یوې ترکی رسنۍ ترکیا مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپږ تنه شکمن کسان نیولي او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نه شي. په راپور کې راغلي نیول شوی یو شکمن ویلي چې وزیر محمد د کار پر مهال بې هوښه شو او یو بل کارګر زړه ته مساج ورکاوه او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلي دکان یو مالک هاکان کارنوش له دې عمله چې غیر قانوني کان کیندنه یې افشا نه شي نو غوښتل چې وزیر محمد روغتون ته یوسي. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلي چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا ووژل شو او وروسته یې بیا د هغه جسد وسوځاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. هخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شویو څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتانی لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام سبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې په کنړ کې د کنړ پرسینه د برېښنا کور د جوړولو پلان لري. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړ شوي او د بودیجې پیدا کولو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرې خلک خوښ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو.
د کنړ پرسین د اوبو برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیستی او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور راویستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتي او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کنړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله مند کړل او وایي که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان صافی او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړی نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي. او دا یوازې د برېښنا بند جوړېدل نه، دا د افغانستان جوړېدل نه ده. هغه برېښنا وی چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي، کله زموږ نه باد او باران او په نورو آفتونو کې برېښنا وی نه وي، په نورو باندې تاکیا کوو، خپلې پیسې خوله هغې ته ورکوو، د دغه هر څه نه مخلاصیږو. او حتی د دې بند سره به یوازې دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي، موږ نورو بعضې هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیونو افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې شکوم بند جوړیږي دي ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زموږ دغه اوبه دوی ته مفت ور روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زموږ مهاجر ورونو سره وکړل، موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا سرته د بند دی جوړولو اعلان کړی دی، موږ هر کله کوو تر خپل وس اندازې پورې، خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي، ډېر ضرورتلې کوړې د کړېدل ولسته، د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 0.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورلی شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وې، خو د هغه له وژل کېدو او جنګونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیانو ته لا د پخوا په څیر وړیا بهیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم غزې ته ورشو. د غزې روغتیا چارواکي وایي لسګونه مړي د الشفا په مرکزي روغتون کې په ډلیز قبر کې ښخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرایلي ټانکونه د دې روغتون دروازې ته رسېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزې د مرکزي روغتون الشفا مشر محمد ابو سلمیا وایي چې 109 مړي د دې روغتون په انګړ کې په ډلیز قبر کې ښخ کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې ډله کې د 9 ماشومانو او هغه 9 کسانو مړي هم شامل دي چې د روغتون د بیړني مراقبت په څنګه کې مړه شوي دي. د ابو سلمیا په وینا د ناروغانو وروسته له هغه څه ورکړه چې د روغتون د تیلو او نورو اړتیا وړ موادو زیرمې پای ته ورسېدي او دوی دې ته اړ شول چې په ډله ییز قبر کې یو ځای ښخ کړي. په عین حال کې په روغتون کې دننه د فرانس پرس خبری آژانس یو همکار خبریال ویلي دي چې د ورستو شویو مړو بوی د روغتون په هره برخه کې احساسیږي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په غزه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر له اسرایلو غوښتي دي چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې روغتون باید خوندي وي. بایدن پر اسرایلو غږ وکړ چې د روغتون وضعیت ته په پام سره له لږ ځواک څخه کار واخلي. عیني شاهدان وایي د الشفاب شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روغتون د دروازې په څو متره واټن کې ځای پر ځای شوي دي. دا روغتون په غزه کې د تیرو 15 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوی دی. اسرایل وایي دا روغتون د پټو فعالیتونو یوه پوځي قرارګاه ده چې حماس ډله کار ترې اخلي. حماس ډله د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روغتون کې دننه زرګونه او احتمالا شاوخوا 10,000 کسان چې ناروغان، روغتیا پالان او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووځي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د زرګونه ماشومانو په ګډون 1,240 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکي وګړي دي. له بلې خوا د اسرایلو پوځ ویلي چې د غزې په جګړه کې 40 سرتیري وژل شوي دي.
اوس به د افغانستان شمال ته ورشو. د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د ډاکټرانو له شفري نقصو شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وسیدونکي احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا نقصې ټوله قیتو نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردانه ستو، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نقصې باید صحیح کړي. دوی داسې نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي راډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو، دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ شه د موږ د دواخانې ته لاړ شه، د نقطه ورو کې ته دوا درکړي، هغه داسې موږ هلته دوا واخلو، هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي، بل چروي هغه پینه پویږي، وای دا چی نوښته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخص شفخانو ته زم ما دا ډاکټرانو سره خپل د شفخانو کې اخلم، دا مته قیمت تمامي، چونکه زه لاسمه نور د خانو ته هغه نقصې قید پیغه خل نه پېږي، ډاکټران به مجبور به تمال ته واخلم، هغه دوا مته ډیر جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم، خدا نشان دادم وخته کې ما
زه ناروغم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نسول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شور تیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، انشاءالله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتاره کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي او دواخانو کلینیک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکترانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمېر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. اوس هم ورځو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
بیا هم تاسو هغه خوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې یو ډیره ظالمانه او یو ډیره نه بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 40-50 همداسې 40 کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ، کورونه، زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو، خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون لمخې تاسو همدغه پلان عملي کوي، د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو لمنځه نه ځي.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلام. بعد السلام الله فارغ الجيل کوچ تاثر تماس کړ. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائدہ دې تور خام او د چمن په اړه باندې سعودي ته عمل ده کړي. افغان کډوالو د پاره چې غو سره زنان دي، کچنیان دي، په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي، د بارډر د خواته نه وګي چکن نه خوراک دي، نه چکا کې، نه جو داسې کوم څه د ستانه د خوراک د چکا څخه نه سرپناه است. نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او تر چارواکو ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی د هغسې تش لاس راهاړي خالي په تشو تورو کالو کې راهاړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
همدارنګ تاسو کولای شئ زموږ د شمیرې ته 00422111421 زموږ په ژوندۍ خبرونه کې زنګ ووهئ، او همدارنګ د خپل ستونزو په اړه باندې چې په سیمه کې ورسره مخ یاستئ په پروګرامونو کې موږ ته د خپلې سیمې وصیت ووایاست، او همدارنګ کار ستونزه لرئ کولای شئ ووایئ که موږ لاسرسی درلودو، او تر کوم ځای مو چې کولای شو ستاسو غږ به تر چارو کورسو تر سو ساسی پسیمه کی ستونزی حل شي. اوس مرزو په دویمه نیمه کې